موفق باشین. سلامت.
سلامت باشین.
و حال با نوریاس نوری باشد.
بله مصطفی صدیقی مننه. قدر منوردون کوي او بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي دوهم نیمه کې 2:19 پروګرامونه تر خبرو خو بیا هم د بلجیم د پلازمینه بروکسل په پرونی حمله ډیر تمرکز شوی. په دې حمله وروسته په بلجیم کې لوړ احزارات نیول شو او په یوشمیر سیمو کې هم د لټون عملیات پیل شوی. دا چې د حمله په بلجیم کې په میشتو افغانانو او د غراز د اروپا په نورو برخو کې په افغانانو نورو کډو ولو تغیز وکړي. د یو شمیر افغانانو نظرونه مهمه اخیستي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پسر کې د خبرونو سرچکی افغانستان او یونان پرون په خپل کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځنوژن کې برید لپاره تیار شوی و پولیسو ته ځان سپارلې دی. او په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپل کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنی چار وزارت په وی خبر پانه کې ویلي دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنی چار د وزارت سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک شو او له مخې به په اتن کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شي. خبر پانه وایي چې د افغانستان د بهرنی چار د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د یونان د بهرنی چار د وزارت سیاسي چارو له عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګي پرانستل. حالت د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. کابل ته اتللی دی لوړپوړي یوناني ډیپلوماټ همدارس افغان محصلینو ته د لرغونو پیژندنې په برخه کې د تحصیلي بورسونو د ورکولو او د مینپاکۍ په شمول په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه ورکړې. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ د پرانستو پر اړتیا وخت پر وخت افغان چارواکو ټینګار کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه له یوناني لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمائندګۍ په پرانستو سره به افغان حکومت وکولی شي هلته د ایسارو غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د ستنېدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځنوژن کې برید لپاره تیار شوی و افغان پولیس ته ځان سپارلې دی. دغه ماشوم وایي ابوذر نومیږي او د پېښور په وزیرباغ کې اوسېدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه سوه او پلار یې موتا دی. نور ترونه یې د دیني زده کړو لپاره مدرسه کې شامل کړ چې هغوی افغانستان ته د ځانمرګې برید لپاره راواستوه. هغه پرون په ننګرهار کې خبریالانو ته په دې اړه چې ده ته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه داسې وویل.
ما دې ویل چې دا شای مونږ کې داسې ویل او باندې خدای شلا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته ویل دا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته بس.
ابوذر وایي کله چې په یوه جماعت کې د ملي اردو سرتیري پر لمانځه ولیدل د برید له نیته واوښت. د ننګرهار والي سلیم کندوزي خبرې اعلان تول دی ماشوم ته به په افغانستان کې د دیني زده کړو زمینه برابر کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن چهار شنبه د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان بل لوبه د مارچ په 28مه نیټه له ویسټ انډیز سره ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان دا دوه لوبې وګټي د دې چانس لري چې د کرکټ د نړیوالو شلاوریزو سیالیو نیمو پایلو به تلار ومومي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپلې دوه لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. بیا هم شرغلاست. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونۍ خونړۍ بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تر 180 زیات نور یې ټپیان کړل، چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی دی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی. د سېشنبې د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسي حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او نازوان مردانه بریدونه بللی دي. د ناټو سرمنشي یان سټولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه سینم ټلویزیون ته د دغو حملو په اړه داسې وویل:
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is.
دی وای په بروکسل کې نننی حمله مشته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپل هیوادونو قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو. بلخوا د بلجیم رسنوی د امنیتي کیمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوانو مرسړي د هوایي ډګر د لاسي کراچۍ سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. د راپورونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوه یې ځانونو ته چاودنه ورکړې، خو چارواکي وایي دوی په درېیم بریدګر پسې چې ګمان کېږي له پیښې ژوندی تښتېدلی لټون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو ورته ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یوه ډیموکراتیک سیستم کې ازادي وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به په خپله هوارې سي. اوباما د وینا په یوه برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول سوو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo.
د وای د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه به خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زو بار دی. دا پر امریکایانو هم ده چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل یا پانګونه وکړي. اوباما کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت مخالفینو یوې ډلې سره وکتل او بیا د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتینی امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن چهارشنبه ولسمشر باراک اوباما په ارجنټین کې له چارواکو سره وګوري. او روسیه او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي. دا موافقه پرون په مسکو کې د فنلند او روسیې د ولسمشران ترمنځ لاسلیک شوه. د دغې موافقې له مخې د سالا او ریا جوسیپي سرحدي لارې به یوازې د فنلنډیانو، روسانو او د بیلوروس د اتباعو او د هغوی د کورنیو د غړو لپاره د شپږو میاشتو لپاره خوندي وي. د خبرونو پای.
لسید کمال شاه عارف نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ورانه خبرونه کې اوري چې د بلجیم په پلازمینه کې د پرونیو حملو وروسته د هیواد له امنیتي پلوه د تیارسۍ په تر ټولو لوړ حالت کې دی او په ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تېره بیا د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغېز وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم.
د یو پټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلي، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هیواد د دې ټولنې که افغانستان د دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دیني مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و، څه سبب شول چې له حملې ډډه وکړي؟
جماعت دل نشم معمول اس کا ہو بس چوں کہ تو دا ٹول پولیساں ان ٹول فوج لگا جماعت ترا گئے ما اصل کے دارا ہوشی ہر ما تن تے ویلو ٹول کافیاں دی ٹول امریکی والا کسان دی چوں کہ تو ٹول مسلمانان
دے اپن سن پڑھن نے والو رس پنو تک تن کو او دے انصاف پر تک او ازادی و اوریدن کہ دو انس پروگرام نہ ہم دے خبرونے پ دوہم نے مائیک تر خبر ہو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونیو خونړیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 تنو ته رسیدلی دی. په دغو بریدونو کې چې په هوایي ډګر او د بروکسل د میترو په یوه تمځای کې وشوي د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د بلې خوا د نړۍ ګڼو مشرانو د بروکسل پروني بریدونه وغندل. په اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکي صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې 14 کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمه پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون راهیسې په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلی. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نورو خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دې پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښودي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیار شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللې. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې وچاودنه په غالب ګمان ځن وژونکي بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانې ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو بریدکوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د ځوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه 4 ورځې وروسته کیږي چې د سلا عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دې بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی ترورستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. د تیر نومبر په میاشت کې د پاریس په خونړیو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. فرانسه، بلجیم، جرمنی او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند څه اغېز لرلی شي او دوی یې په اړه څه وایي؟ اجمل ان په بلجیم او جرمني کې له څو میشتو افغانانو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی دی.
خیز شنواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څیز چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواري ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسېدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم هر چې پېښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزر کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدوی طبیعي نه شي درسره کولی، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خولې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماجد راغلي دي هغو د پاره ډېرې زیاتې منفي دي.
ښاغلی تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسه او برتانیه کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بیلابیلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسیږي د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو به حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترېنه، ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. د ښاغلي تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
دا چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی حملې به په بلجیم او دغه راز د اروپا په نورو هیوادونو کې په میشتو افغانانو او دغه راز د نورو اسلامي هیوادونو پر کډوالو څه ډول اغیز وکړي د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واورېدل. د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځانوژونکی بللی دی. ځانوژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډېر کېږي او ډېری افغان کورنۍ یې د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډېر ښکېل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدګر یا په تېره بیا ماشومان د هغه هیواد په دیني مدرسو کې روزل کېږي. وړاندې د هغه ماشوم کیسه اوري چې په ننګرهار کې چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی او وایي چې د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی و او افغانستان ته استول شوی و. څه سبب شول چې دغه ماشوم له حملې ډډه وکړي؟ په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د سهار له وو بوجود ماښام تر وو بوجو اوریدلی شي او له وو بوجود ماښام وروسته د سهار تر وو بوجو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم په همدې څپو مهیروي. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به وښو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د بې سرپناه معتادانو لپاره نوي تاسیسات اغېزمن تمام شوي. ورځپاڼې په کابل کې یوه غم لړلې صحنه انځور کړې ده چې پکې د پولیسو وخته تر پله لاندې په سلګونو بې کوره وره معتادان شته او شاوخوا یې ډډوزې پورته کېږي. لاس انجلس ټایمز د محمد په نوم د یو څلرویشت کلن معتاد نوم یاد کړی دی چې په ایران کې زیږېدلی او هلته په نشه یي موادو روږدی شوی دی. دا ځوان اوس په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د درملنې لپاره بستر دی. دا معتاد وایي چې پخوا به په واورو او بارانونو کې هم تر پولیسو خته لاندې و، شاوخوا به یې بویونه لټېدل او ژوند یې داسې و لکه له وحشي ژویو سره چې شپې سبا کوي. اوس 24 کلن محمد د ورځپاڼې په وینا د بې سرپنا معتادانو په لومړۍ ډله کې له هغو 450 کسانو څخه یو دی چې د علاج لپاره ابن سینا روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په زړه پورې ټکی دا دی چې د ابن سینا د درملنې په مرکز کې پخوا د امریکا یوه ستره پوځي اډه وه او نوم یې د فینکس کمپ و، خو کله چې دا مرکز افغان حکومت ته وسپارل شو حکومت د معتادانو د درملنې مرکز ترې جوړ کړ چې د 1500 کسانو درملنه په یو وخت پکې کیدای شي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د هر معتاد د علاج لپاره 45 ورځې پکار دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي سربیره پر دې چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا امریکا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر لګولی دي، لا هم د نشه یي موادو کاروبار په دې هیواد کې روان دی، ځکه چې جنګ سالاران، یو شمیر چارواکي او سیاستوال او د طالبانو مشران په دې کاروبار کې لاس لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. ویل کیږي چې یو شمیر افغانان په ایران او پاکستان کې په نشه یي موادو اخته شوي او اوس افغانستان ته ستانه شوي دي. د لویدیځ وی بلې ورځپاڼې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده، د هغو کډوالو چې په اروپا کې اوسي. ډیلی ټلګراف یو پټ پلان ته اشاره کړې ده چې له مخې یې اروپایي هیوادونه غواړي تر 80,000 پورې افغانان له دې لویې وچې وباسي. د ورځپاڼې په باور اروپایي هیوادونه د دې پلان د عملي کېدو لپاره باید له افغان حکومت سره سلا مشوره وکړي او له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي تر څو په افغانستان کې بیرته ستنېدونکو افغانانو ته زمینه برابره شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان ولسمشر مخکې ویلي وو چې د هغو کډوالو لپاره به ستونزې راکمې کړي چې هیواد ته ستنې شي، خو حکومتي چارواکو دې ژمنې ته پاملرنه نه ده کړې او کډوال چې افغانستان ته بیرته ځي بې برخلیکه پاتې شي. د ډیلی ټلګراف په وینا تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په هیوادو کې 1,000,000 افغانانو د پناه درخواستونه سپارلي دي.
ازادي راډیو هورې د سهار 8:22 دي. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځان وژون کې حملې ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و له برید څخه یې ځکه لاس واخیست چې په یوه جومات کې ولیدل چې افغان پوځیان لیکه پر لمانځه ولاړ دي. دا د هغه څه خلاف و چې دته په مدرسه کې ویل شوی و چې هلته ټول کافران دي. دغه ماشوم د ننګرهار چارواکو پرون په جلال آباد کې خبرالانو ته ښکاره کړ. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دې خبرې کنفرانس ته ورغلی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوه 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و 2 ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سم ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي
وړوکی وم، بس زما مور وفات شو، هغې نه پس زما پلار بوړري شو، بس بیا زه چې مدرسه کې خپل ترګان واچولم، بس هغې کې بیا تقریبا ما 2 کال درس وکړ. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو هغې نه پس یې ماته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شی موږ ته داسې ویلوبانه خو دې چې لاو ویل ته ظلم چالو یې دلته داسې، بس خلکو ته ویل هغه چې یاره جنت ته ولاړ شي، ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس
ابوذر وایي کله چې دی افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري، نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کېږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري.
چې دا شاعر روان شو ولای پوری گاڑی نه پښوم چې ومه کته جمعه ته آسان شروع بس جمعه ته نن شوم معمول سکو بس چې ومه کته دا ټول پولیسانان ټول فوج لکه جمعه ته راغلی. نو ما ځله کې دا را خوشی را ماته تل ویلو ټول کافران دي، ټول د امریکای والا کسان دي، چې ومه کته ټول مسلمانان، بس بیا بخپل حکومت خپل ځان ور.
دغه ماشوم وایي هلته په پېښور کې نږدې خواخوږی نه لري او که بیرته ستون شي نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل دغه ماشوم 24 سپارې حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام یې خپور کړی هغه افغانستان دی، نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس به دا یو ښایسته د قرآن قاري شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته خپاره کړي ورسوي او نور ځوانان ځوانان د دین او بالخصوص د علم پرانا باندې تخصص.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو او د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کېږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو پټ سند لمخې چې یوه کاپي وی برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلي، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هیواد د دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغانان افغان کډوال بیرته ونه مني. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د یو افشا سوي پلان لمخې اروپایي کمیسیون به افغانستان ته خبرداری ورکړي چې دغه هیواد ته به په هغه صورت کې مالي مرستې کمې کړي که افغان حکومت له اروپایي اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو سره موافقه ونه کړي. دغه مالي مرستې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو 40% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل شوې ده چې که دغه پلان پلی سي او له افغانستان مالي مرستې وګرځول سي، د دغه هیواد د کمزوري دولت د ړنګېدو خطر شته. د دې پلان له مخې به په راتلونکي کې شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف ورځپاڼې راپور وایي د دغه پلان له مخې د افغان ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناه غوښتونکو له ایستلو سره د موافقې په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دغه پلان د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرني عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو سوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل سوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبل لاوشتید. د اقتصاد د مخ پر خرابېدو وضعیت له کبله هم ویل کېږي اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو له کبله بې کوره سوي او 15.4 میلیونه اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالي مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالي مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپایي کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کارېدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپایي هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالي مرسته ورکوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دي. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنیو بهرنیو مالی مرستو د نشتوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي ځکه چې له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. شاوخوا 1,600,000 افغانانو په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناه غوښتونکو څلورمه برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت شته د تللو اقتصادي پناه غوښتونکو په زور د ایستلو په بدل کې به اروپایي پوهنتونونه د ایراسموس بورسونو للارې افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي، خو دغه سند خبرداری ورکوي چې د دغو بورسونو للارې تلونکي افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړي او په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پاتې سي. اروپایي اتحادیه به ایستل سوي پناه غوښتونکي روزي او هغوی ته به روغتیايي خدمات هم ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید هلمند تراشي ځکه د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. اسلام آرمان لخوس لیکي نننې لوبه چې د افغانستان ملي ټیم له انګلستان سره کوي د افغان لوبډلې کوچ او کپتان باید د لوبغاړو په انتخاب کې له پوره دقت کار واخلي. مسلم صادق آشنا له کندهار لیکي د افغانستان حکومت باید یو داسې دارالعلوم په افغانستان کې جوړ کړي چې د بهرنیو هیوادونو له مدرسو څخه د افغان طالبانو مدرسو کې د افغان طالبانو د روزنې مخه ونیول شي. دغه راز د غزنی څخه هم محمود روشن لیکي چې د غزنی په اکثر ولسوالیو کې مسلکی ښوونکي نشته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 903 شمېرې له لارې مو راستولي وو، له تاسو ټولو مننه. پیغامونه ډېر زیات دي، خو موږ هرومرو په خپرونو کې درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلي وو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم سید کمال شاه عارف ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې د ځان وژون کې برید لپاره تیار شوی وو، افغان پولیس ته ځان سپارلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونۍ خونړۍ بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې په لټون عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیو بیانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. او روسیې او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ټکی کم. د غرض د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په بروکسل کې پرونی بریدونو یو وار بیا ثابت کړ چې ترهګری پولې نه پیژني او نه په یوې سیمې پورې دا تړلې مسله ده. له ارڅخ په یوې خبره شوې خبر پڼه کې ولسمشر غنی له خولې دا بریدونه غندل شوي، ترهګری سیمې او ټولې نړۍ ته ګواښ بللی او په وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر دغه راز ویلي چې افغانان چې له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني دي، د بلجیم د خلکو دغه درد احساسوي. پر افغان ولسمشر سربیره د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بلجیم د پلازمینې بروسل پرونی بریدونه غندلی دي. پاکستانیو چارواکو هم دغه بریدونه غندلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغو بریدونو په غبرګون کې ترهګر د انسانیت دښمنان بللي او د دې د مخنیوي لپاره یې پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال پرې راپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر په برزیل کې ترهګریز بریدونه غندلي او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره یې په نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان په برزیل کې ترهګریز بریدونه په کلکه ټکو غندي، د بلجیم له حکومت او خلکو سره په دې پیښې یووالی ښیي او یو ځل بیا تکرار کوي چې موږ ترهګري چې هغه په هر شکل او بڼه وي په کلکه ټکو غندو. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغو ترهګریزو بریدونو په غبرګون کې ترهګر د انسانیت دښمنان بللي او په خبره چې د نړۍ یو مذهب هم د بېګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. د پاکستان سرکاري تلویزیون د راپور له مخې ښاغلي شریف د ترهګرۍ د ځپلو مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. د بلې خوا د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سې شنبې پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د څارنې لپاره د سیمې ته ورغلی او د پوځي عملیاتو په لاسته راوړنو یې ډاډ ښودلی دی. د پوځویان جنرال حسن سلیم باجوا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ښاغلی راحیل شریف شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال شوال ته هم تللی او په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو د څارنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې د وروستي ترهګر او د هغوی د پټنځایونو تر ځپلو پورې به په سیمه کې پوځي عملیات جاري وي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پوځي مقاماتو په وینا په دغه عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وجل شوي او دغه لسګونه په ټنځایونو له منځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د انګلستان له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر درې بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دو لوبو کې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی ویلي چې د نننۍ لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه چمتووالی لري. د نړۍ د شل اوریزو کرکټ جام لوبو ته عصمت ساروان کتنه کړې ده.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. دو کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,333 منډې کړې دي. د انګلستان د کینلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمال دي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم د بینډ شکا مثبت تغیرات
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کو چې ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منه خدای دی وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. دوستانو دا بیا هم د انصاف پلاټه کې د دې ونی خبرونه زادمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزه ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سرته هم وې دي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کړي چې دا سړی د زکړو لپاره د لوړ زکړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي په تروس پر دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دا موضوع خطر سره روښانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو وورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15 جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی نو هغه زما زوی چې ده قاري چې به مودودون نومېږي خوش آواز قاري ده د لوګر په سطح استوری ده نو هلته یې دا محفل کې تلاوت وکړو نو وروسته بیا رئیس به جمهور د خپل تسبیح هم ورکړې د لاس تسبیح هم ورکړې هغې کې مونې ډېر نوازشې وکړه والي صاحب ته یې هدایت وکړه چې دا قاري صاحب برا والا یا د قاري صاحب کار شروع کړه چې دا یو چېرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ودیږو اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي له 15 میاشت هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم تر اوسه یو میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر یې ورسره شته ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي صاحب سره چې ما ولیدل والي صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم له هغې وروسته دوه میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې نو دوه میاشتې نه هم زیات خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست سخنگوی هم د ما نمبر واخیست ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل څه یې ورته ویلي یا یې ونه ویلي نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه دا برج چې راځي برج خو د زورمندانو له طرفه په هوا کې چور کېږي نو غریبان چې نه پاتې کېږي یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړو هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی د ما زوی هم مایوسه ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځې مال زه پوهېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم خو نتیجې باندې تر اوسه بېسه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلی فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي نو ټول هغه کولی شي چې دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبره وکړه شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسوې او دا خبره ورسره مطرح کړې خو که غږ دې اورېدې چې جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو خپله یې دا خبره وکړه خپله یې دغه تحفه ورکړه خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې
د انصاف په لټه کې
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه خغلی صالح په اړه راته وویل
بلې کاری مدن باسي جاده عظیم زیره د لوګر د کنګارو سیدون کې کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته د پغونډه کې کاری سی مدن باسي تلاوت وکړو د خوله غږ او خط تجوید اساس باندې ولسمشر ورسته تلاوت څخه ته خپل تصفیه د لاس تصفیه ډالۍ کړې او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړي ان شاء الله دا کاري سی باز خارج مستر یا بل هیواد ته ځکه لپاره ستوم دا موضوع موږ کاملا په جریان کې وو سو زل په خپل کاري سی موږ راوخته لارند راوخته والي سیبه د نن ټول اسناد وغوښتې کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي والي صاحب بلکه په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب چې دغه زما لوید کړی دغه موضوع او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم موږ انشاءالله کاري صاحب امام الدین عباسي ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاد نه وتلی ته زموږ ذهن کې او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدی او کوم وضعیت اثر شوی ده ان شاء الله غنوم بخمن کی کارونه تی تاسو معلوم دي چې تر اوسه ولر رژیم ورته نه ده تل او مشر خو تاسو معلوم چې خو زه تر مسلې یو په ټلیفون یو دی کانفرنس باندې خلې ان شاء الله په نو شپو کې ول مشر سره ملاقات لري والي صاحب دا موضوع پر ورته ان شاء الله کله چې ول مشر سره ولید دا موضوع و سره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل څلور شمیر لرو د ټول د غریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري هر هغه چا چې کار ځنډېږي هر هغه څوک چې کار نه کوي موږ دې ته بار بار اعلان کړی دی بیا هم ورته اعلان کوو دوی کولی شي یو سل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نصب ده او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ولایت په جریان کې تېر شوي دي هغه په خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې واسطه واسطه بازی ولایت کې چکر کې چکر نه کوي ټول دغه ډاډ ورکو بیا هم تنویل کیږي چې تاسو کوم شکایت لري دوی د مهرباني وکړي د سره سره شمیر له خالي زنګ وایي او خپل مشکل خپل اداره دي
هغه ماته په نښه کې چې کومه اداره کې ویکانه کېږي او واسطه بازي کېږي چې موږ هغه ادارې تر اسمان زنګ واغوسته پوښتنه وکړو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992293 تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونې ولرای
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تر هر څه دمخه غواړم تاسو ټولو دوستانو ته که د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا له افغانستانه د باندې ژوند کوئ د نوي 1495 لمریز کال د رارسېدو مبارکي درته وایم، په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوښۍ او سوکالۍ ډک وي او د ژوند هره شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلې وي. خوشحالم چې بیا هم ستاسو د خپلې خبرونې وخت یعنی د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې وخت راورسید. نو د تل په څیر موږ ته ستاسو پیغامونه رارسېدلي دي. غواړم دا اونۍ د نوي کال د راتلو په مناسبت هغه پیغامونه لومړی در واوروم چې زموږ اوریدونکو هم د همدې شمیرې او خبرونې له لارې موږ تاسو ټولو ته د نوي کال مبارکي ویلي دي. نه مو څنډوم، د دوی ویناوې به په خپله د دوی په غږونو کې واورو.
السلام علیکم، زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د نوي کال د پر رسېدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلامه مې دا غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې یوه ورځ نومولې ده چې هغې ته د بزګر ورځ ویلی کېږي. په دې باندې بزګر څه وکاني، وی خوري، وی څټي، څه شی به وکړي چې بزګر سره پکې څه مالی کومک نه کېږي. نو ته څوک سره ورکوي او نو ته څوک تخم ورکوي او نو سره څوک نور مالی کومک کوي، نو بزګر غریب به څه وکاني په دې ورځ باندې. د افغانستان د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانون لمانځي باید مندغسې د بزګر سره کومک وکړي، سره تخم او نور اسبابو سره یا ضروري ملحقاتو ته
ګرانه دوست. ستاسو پیغام مو خپور کړ. همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوي کې دو سره چې د کښتونو د کرنې موسم دی له بزګرو سره څه کړي دي او څه پروګرام لري، دا به د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د رسنیو د برخې مسؤول لطفالله راشد سره د ازادي راډیو په مرکه کې واورو.
راتلونکي کې موږ بزګرانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو، د اوبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو د رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد بېلابېلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږ کال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1495 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګرانو د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په هکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس بیا ورځ شیدې ظرفیت لري. موږ غواړو چې تر کال دا ظرفیت 10000 لیتر کې بیا ورځ لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو ډېر لویه فابریکه ده د ختیځ په نامه، ختیځ لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 10000 ټنه دی. موږ غواړو چې تر کال دا ظرفیت 10000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو په هکله او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو او غواړو چې په سږ کال کې دغه ټول پلانونه عملي شي.
دیر لسو پینزنیویم کال با دی زراعت لپلاو پا افغانستان که سنگ کال با وی او دکرن وزارت غواری چل بزگران و سر بکوم برخو که کمکو کی امرستو کری پا دکال که؟
ټول برخه کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم دته دی چې ټول بازګران او مالداران لپاره سهولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کولو چې شروع کېږي تر څو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کړي او حاصلات جمع کړي او بازار ته ولیږي. د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼې سږکال به وچکالي خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومېږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بازګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د رسنیو مسؤول لطف الله راشد و. هیله د اوریدونکو هم معلومات اخیستې وي چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولی سي د کرنې په برخه کې زموږ د بزګرو ستونزې هوارې کړي. اوس د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بېلابېلو موضوعاتو یې موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي، دې برخې ته به د هغو دوستانو په څرګندونو دوام ورکړو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې موږ ته راستولي او ورپسې به نورو دوستان هم واورو چې څه وایي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات. موږ د هیڅ اسلامي حکمتیار نه ډېر مننه کوو چې خپل نمایندګانې د سولې په باره کې خپل وطن د خدمت لپاره رالېږلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګولو نه لاسونه خلاص کړي او د خپل وطن په ازادۍ او پسوله کې برخه واخلي. نن سبا چې کوم سپل سوی جنگ ده، دا د خارجانو ده، دا د صرف د افغانستان د وینې تویدو او د افغانستان د اشغال او د یو مسلمان ملت د کړولو دپاره دا کارونه روان دي. د ټولو طالبانو نه هیله کوو چې ښه فرصت ته او په دې فرصت نه ګټه واخلي او د خپل ملک خدمت وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سید رحمان ساتور د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د خمتاسر په تماس کې یم. د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه ښه ده چې وشي، ځکه چې یو خو له وخته نه اسلام ته ولا خدمې په نظر خدمت کړی، بل یو چا خدمت کړی ده بر نه دا نه مو دا کړی ده چې وایي زه مرور یم، نو دا جوړه ډېر ښه کار ده چې وشي. السلام علیکم.
سلام علیکم. د مانم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه دغه نوی کال او نوی پسرلی ټولو افغانانو ته د سولې کال بولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او سولح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د ښاغلي مجددي صاحب نه او د ښاغلي سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ سولحه راویلو په افغانستان کې او جنګ ته خاتمه ورکړو. او دلته په ایران کې زه چې د مهاجرینو نه پوښتنه کوم د ښاغلي حکمتیار صاحب نه خلک ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې جنګ ختمیوي او سولې ته یې غاړه ایښې ده. که موږ په افغانستان کې جنگ ختم کړو، پیشرفت وکړو، پرمختګ به وکړو، دغه لعنتي جنگ به د موږ د خاورې نه ووځي. او و دېرش کاله افغانان وجنګېدل، خو اوس افغانان باید دا ثابته کړه چې نور موږ جنگ نه غواړو، موږ باید په خپلو کې خبرې سره وکړو. کابل د افغانستان د خلکو زړه دی، دسترخوان دی، باید په دسترخوان باندې کینو، سولح راولو د خبرو د لارې، د تفاهم د لارې، نه د جنګ، نه په ټوپک، نه په توپ باندې. دغه دولتونه چې اوس موږ جنګوي او دېرش کاله جنګولي وو، باید نور عبرت واخلو. نوي نسل ته د افغانستان باید جنګ نور پرې نه ږدو. دغه نوي بچیان، نوي ځوانان چې دي موږ نور په جنګ کې باید ستر نه شي او سولح راوړو او افغانستان ته پرمختګ راوړو او پیشرفت راوړو، افغانستان جوړ کړو. انشاءالله چې دا به د سولې کال وي، د پرمختګ کال به وي په افغانستان کې. ومن الله توفیق.
د روزګان ولایت راوتلو سوالی نه مې رنګ ته وهلی دی او د روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي، لکه دغه څلور ولسوالۍ، د چارشینو ولسوالۍ، د دیراوت ولسوالۍ او د چوری او د روزګان.
دغه څلور ولسوالۍ ډېر د مسیرې په حال کې دي، ځکه چې دلته هره ورځ جنګونه دي، ورځانه ډېر مقامات شروع دي او بل ورځان ملکي تلفات نه رسېدلي دي. خو ډېر سخته دي، خو د حکومت په توان کې یو شی خو نفر دي ورته راواستي، ورو کومک دي ورته راولي چې په توان کې وي د خپل مقاماتو پوستې علاقه دي ټولې کې نه د مسلمانان نه په زیري ورځانه د بل دیوالو ته خلکو کدي اړولي ورځانه. دا بېخي د افسوس ژوند دی. الله پیغام. السلام
علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. د چرچنو ولسوالۍ مونږ چار د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره، دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي. ما چې وګرځي بس چېرې کې زموږ کوچنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي، او دغه په دفترانو کښې چې ناستې د هغه ماشومه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه سوه کالدارې ورکوي د دغه په مزدوري د ورځې، نو دلته دوه سوه کالدارې ورکوي. هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسینې ویسي ویز غلي. زما پیغام دې نشر شي. وسلام.
السلام علیکم. د امان الله د کندهار ولایت ټلیفون ته خوښ شو. ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه دغه ده چې دی وروره دغه خپل بندیانو غم وکړي چې په پاکستان کښې یو ډېر سخت الوتونه تکړي بې ګنا خلک یو مور پېښې هم کوله او بله ته نیولی دي. بې ګنا مسلمان خلک یې نیولي دي. هلته کارونه به یې پرېږده جولې کې اچولي دي. شناختات کښې موضوع ته دوه کاله جیل نه وخوري او پاکستان ته دوی ته دا تمه نه کوي چې دوی به ما په وطن خلاف ملت کښې دوی سوله ماته راولي. وسلام به احترام.
الو، زه انارګل د انار د ولسوالۍ د چرا د ولایت ستا سره په تماس کښې یم. موږ کوچیانو رمې لرو. زموږ رمې دغه د بابوس پر رود باندې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. د ورورپورو چارواکو مو دغه هیله ده چې زموږ ته دغه پلچکان کښې او موږ خپل مالونه او موټر سایکلان پرت باندې تېر کړو مهرباني. خدای دې وکړي چې راته نشر کړي. وسلام.
زه حاجي اختر یم، د درې د ولسوالۍ د مالدارو د کلي یو سړی یم. موږ د ډېرو ستونزو سره رخ یو، موږ ته یو کومک راستوئ. بابوس په سیمې کښې یم، په چاتنګل کښې.
السلام علیکم. زه د مکو اوسېدونکی میرابل مې نوم دی. د دغه پیغام درته پوهېدم چې د افغانستان حکومت هېڅ حکومت نه شته. پاس د دلارام ګوره، دغه ډریورانو ته ټول عسکر پولیس ور سره ولاړ وي. شلای مګر یا ته هرات خل ورسېږي یا ته پاران ورسېږي. د پارانو خوا ته دا پیسې بیا سل روپۍ اخلي چې هغه د کال پرې خرڅېږي. او بل یو د پارا په ګمره کښې یو د مینه کالي نه باسي نه د هرې پېرې سکو بېخي چور باندې بېخي حکومت مو پته رک نه لیدو. زه ګوره د فارا والي ته محترم سل روپۍ یو ځای څخلي، یو نیم سل بل ځای څخلي، بیا پېنځه سوه روپۍ شروالي که شروالي وي چې شي مالونه خوري. یا په کابل یا په غزني کښې خوله بیا شروالي هلته سه غواړي. نو ټوله لار دا چور ده. دغه د غزني ترافیک هم ډېر په عذابې وي، د کلا ترافیک هم ډېر په عذابې وي. پېنځه پنځدی د داس تامات پنځدی دی خلي، د یو خو هم پنځدی خلي، د دو خو هم پنځدی خلي. چې هزارای ورکړي هغه د پتلانو په جیب کښې تخته کړو. بېخي چور باندې نه خدای پاک دې رحم ته د وطن وکړو. بېخي څه بدالۍ دي. د اشرف غني صاحب نه د عبدالله صاحب نه دا خواهش کړم چې خدای پاک دې د هغه د کوچوي وایت ور ولګوي او د منطقه وګورئ، د هغه وګورئ. بېخي د تېږي خو موږ د خپله وطنه بېزاره یو، د خپلو موټردارۍ نه بېزاره یو.
محترمه، ستاسو او د نورو دوستانو د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو داسې خپره کړه. هیله ده چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلې وي. البته د خپرونې د وخت سره سم دغه پیغامونه درته خپره سول، او هغه تماسونه چې پاتې دي په راتلونکي خپرونه کې حتمن درته خپرېږي. ستاسو د ستونزو د هواري په هیله او د یوه هوسا او سوکاله افغانستان په هیله تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. We'll be right back.
azadiradio.com. راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام و به برنامه